د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران دونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه دا تاسو د واشنگتن ڈی سی نا زمونږ غږ نیغ په نیغ باندې اوري نن دا زیارت ورځ کال 2019 د مئی د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي. د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ د مئی د میاشتې 8 نیټه او د شپې 9 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. مړومبې مپام راګرځوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ایران نوی بندیزونو اعلان کړی. وړاندې د ایران صدر حسن روحانی ویلي وو چې د شپږ نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ اټومي معاهدې ځینې برخو نه به پر شا کیږي. او د افغانستان چارواکي وایي پلازمینه کابل کې د امریکا په امداد روان یو مرستندوی ادارې په دفتر باندې د طالبانو په برید کې 15 کسان مړه او 43 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي په ودانې باندې ډومبه گاډي او بیا د سپکو وسلو برید شوي. وسوال طالبانو د پیښې پړه منلې ده. او په شام کې د داعش خلاف جنگیدونکي شامی کورد وسلوالو ډلو په ټولو ائتلافیانو غږ کړی چې د دوی په ولکه کې پراته د داعش قیدیانو د دې د کورونو ذمہواري دی ومني. ایس ڈی ایف وسلوال وایي چې دی تیر ورځ کزاکستان ته 23 داعش زنانه او دغه شان اویا پورې ماشومان ورسپارلي. ګران اوریدونکو دا و سرټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ایران د نوي بندیزونو لګولو اعلان کړی. وړاندې د ایران صدر حسن روحانی ویلي وو چې د شپږ نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ اټومي معاهدې ځینو برخو نه به پر شا کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران د اوسپنې په برامداتو سټیل پیتل او تانبې باندې به بندیزونه لګوي. دا برامدات د ایران لپاره ګټور ګڼل کېدل. وړاندې ایران چې د ټولو نه زیاتې پیسې به د تیلو په برامداتو باندې ګټلې په هغې باندې هم امریکا بندیزونه لګولي وو. امریکا په ټول نړۍ باندې ایران سره په دې مت کې د تعلق ساتلو بندیز لګولی وو. خو ځینې ائتلافیانو ته یې په دې کې لار ورکړې وه چې دوی ایران سره بیا هم کاروبار کولی شي. خو په وروستیو کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دغه ائتلافي هیوادونو لکه هند او چین په دې باندې هم دا بندیزونه ولګول چې دوی به ایران سره دغه قسمه تعلق نه ساتي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي په ایران د تیلو او قدرتي زیرمو باندې بندیزونو د لاسه ایران ته خپل ترهګر فعالیتونه کولو کې مشکلات دي. امریکا ګڼي چې په شام او په عراق په ځینو برخو کې ایران شیعه وسلوال دی سره د پیسو په مد کې ملاتړ کوي او دغلته جنګوي چې د امریکا او د غربي نړۍ اهداف ته او د دې چې کوم مقاصد دي هغه ته زیان رسوي. صدر وایي کو ایران خپل رویه بدل نه کړه نو نور بندیزونو سره به هم مخ کیږي. د ایران صدر حسن روحانی هم اعلان کړی چې د کال 2015 نړیوال طاقتونو سره کړې لوزنامې ځینې جزئیاتونه پر شا کېدل غواړي. ایران ویلي یورپي هیوادونو ته کتل دي کوچرې د ایران کومک کوي او کنه، او کوچرې دي د ایران کومک اونکي نو بیا به ایران بشپړه اقدامات کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې ایران په دې حواله سره نړیوال چې کوم ورولی ده نو هغه په کمزورې ډګر باندې راوستل غواړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو دا وخت برتانیې ته په سفر دی او دغلته په لندن کې یو خبری غونډې ته په خپل وینا کې مایک پمپیو ویلي د ایران اټومي پروګرام پر سر اختلافات باوجود د برتانیې سره د امریکا ځانګړې تعلق نور پیاوړی شوی. د شروع پر ورځ لندن کې خبری غونډې په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې برتانیې خارجه وزیر او وزیر اعظم میرمن تریسا می سره د ملاقات وروسته په دا خبره خو واضحه شوه چې د امریکا او برتانیې تعلق نه یوازې چې پر ځای پاتې شوی بلکې د ترقی په لور باندې هم روان دی. او په افغانستان کې چارواکي وایي چې پلازمینه کابل کې د امریکا په امداد روان یو مرستندوی ادارې په دفتر د طالبانو په برید کې 15 کسان مړه او 43 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي په ودانې ډومبه د گاډي بیا د سپکې وسلې برید وشو. د افغانستان د داخله وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي وسلوال غیر دولتي مرستندوی ادارې کاونټر پارت انټرنیشنل د کابل په شهرنو برخه کې پنهه کول غوښتل. ویل کېږي په برید کې د کاونټر پارټ یو چارواکی هم نه دی وژل شوی، خو دوی پسې راغلي ټول پنځه واړه ترهګر د شپږ ساعتو د جنگ وروسته وژل شوی دي. افغان طالبانو د پیښې پړه منلې ده او دریض اختیار کړی چې دا ډله یعنی کاونټر پارټ د افغانستان خلاف کاروایانو باندې ککړه وه او ځکه دی هدف کړی. په شام کې د داعش خلاف جنگیدونکي شامی کورد وسله والې ډلې ایس ڈی ایف په ټول ائتلافیانو غږ کړی چې د دوی په ولکه کې پراته د داعش قیدیان او د دوی د کورنو ذمهواري دي اومني. ایس ڈی ایف وسله والې ډله وایي تیر ورځ قزاقستان خپل دوه دیرش ښځې او د دوی اویا پورې ماشومان بوتلي، دغه شان کوسوو هم تر سلو پورې خپل وګړي د دوی د کیمپونو نه وباسلي. سویډن هم پنځه ماشومان د خپل وګړو په نوم باندې بوتلي، خو ایس ڈی ایف وایي د دوی په خاوره د داعش د ماتې وروسته دوی سره د پنځوسو هیوادونو څخه د داعش د ملګرتیا په خاطر راغلي د دولس سوه څخه زیات ترهګر کېد دي چې په کار ده ائتلافي هیوادونه یې ذمهواري ومني او د کیمپونو څخه خپل وګړي واپس بوزي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دغه د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. تاسو څنګه مونږ وګورئ، د خبرونو په سر کې په واشنگټن کې اوس هم د شروع ورځ دوام لري او لس منټه د دولس منټه پاسه نه بجې شروع دروازې. نن ورځ په سر کې د ایران صدر حسن روحانی اعلان کړو چې د شپږ نړیوال طاقتونو سره شوی د ایران لاجمن ایټمی پروګرام پر سر کړې لوزنامې د ځینو برخو نه به پر شا کیږي. پسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د ایران د تیلو پر ضد د بندیزونو لګولو نه پرته اوس دی د ایران قدرتي زیرمې لکه پیتل، تانبا او اوسپنه په دې په برآمداتو باندې به هم بندیزونه لګوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې کو ایران چیرې خپل رویه بدل نه کړه او سیمې ته دغه شانتي ترهګرو روزنه جاری وساتله، نو په ایران باندې به نور بندیزونه هم لګي. زموږ همکار عدنان رشید په دې باب یو رپورټ تیار کړی، دغه تاسو پام راګرځو.
امریکا د ایران د وسپنې په سند باندې نوی بندیزونه لګولي. دا په داسې حال چې د دواړه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د صدر ټرمپ انتظامیه د ایران په سټیل، المونیم او کاپر په سند باندې تازه بندیزونه د شروع یا چرشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې اعلان کړي. دغه بیان کې ویل شوی د تیلو د صنعت نه وروسته ایران د وسپنې د صنعت نه زیات آمدن ترلاسه کوي، کوم چې دغه هیواد د صادراتو 10% جوړیږي. یاد دی چې د ایران په وسپنې په سند باندې د تازه بندیزونو نه ټیک یو کال وړاندې صدر ټرمپ انتظامیه د ایران سره 2015 کې شوی نړیواله اټمی لوزنامه هم ختم کړی و او ګواخي کړو چې هغوی ته به سزا ورکوي څوک چې د ایران سره د تیل او بنکی برخو کې راکړه ورکړه کوي. د شروع یا چرشنبې په ورځ صدر ټرمپ د تازه بندیزونو اعلانولو نه وړاندې د ایران صدر حسن روحانی ویلی وو چې هیواد به د کال 2015 د اټمی لوزنامې د هغه برخې نور پابند پاتې نشي چې وای ایران دې غنی شوی یورینیم نه ټولوي. ښاغلی روحانی وایي د دغه لوزنامې نه د امریکا په وتلو او په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د پاتې کېدو سره د لوزنامې نور هیوادونه هم په خپلو ژمنو نه دي ولاړ او د امریکا بندیزونو ته اجازه ورکړه چې د ایران د تیلو او بنکونو نظام اغیزمن کړي. نو موړی شپیتا او ورځې وخت ورکړه چې باید بدلون راشي او وی ویل چې بل ګام به دا وي چې ایران به په ډیر لوی پیمانه د یورینیم غنی کول پیل کړي. البته ښاغلی روحانی په ډاګه کړي کچري نور هیوادونه د ایران سره کار وکړي نو د دوی حکومت به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي. دغه په خبرګون کې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي دغه ګام یو بلیک میلینګ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر لیکلی چې د امریکا کارونو ایران ته دا ناممکنه کړي چې د پخوا په سیر په خپل دریز پاتې شي او نور هیوادونه لږ چانس لري چې دا بهیر بیرته سم کړي. ایران د برتانیا، چین، فرانس، روس، امریکا او جرمنی سره د شوی لوزنامې کې ژمنه کړې وه چې د 300 کیلوګرامو زیات غنی شوی یورینیم به نه ساتي. دغه اټمی لوزنامه کې د ایران پر ضد بندیزونه هم ختم کړل شوي وو. د کوم بندیزونو لوجې چې د ایران اقتصاد د سختو ستونزو سره مخ شوی و. د ملګرو ملتونو د اټمي سار ادارې په څو رپورټونو کې دا تایید کړي چې ایران د دغه تړون لاندې خپل ژمنو باندې ولاړ و، خو صدر ترامپ به د یاد لوزنامه باندې د اوږدې مودې راسې نیوکې کولې او په ځانګړې توګه وایي چې په دغه لوزنامه کې د ایران بیلستیک میزایلو پروګرام لپامه غورځولی شوی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د دغه نوي اعلان په غبرګون کې ویلي چې د هغه حکومت به ایران دې تپری نګدي چې اټمي وسله ترلاسه کړي. ایران ویلي د دوی اټمي پروګرام پر امن کارونه لپاره دی او دوی د حق لري چې د خپل ملي دفاع لپاره میزایل جوړ کړي. چین د ایران سره د اټمي لوزنامې ملاتړ کوي او د بهرانو چارو وزیر د ټولو خوا غوښتلي چې دغه لوزنامه پر ځای وساتي. چین په یو اړخیزه توګه په ایران باندې د امریکا له خوا د دغه بندیزونو د لګولو په حق کې نه دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دونکو دا وایس اف امریکا دی خبرونه ده. په افغانستان کې چارواکي وایي پلازمینه کابل کې د امریکا په امداد روان یو مرستندوی ادارې په دفتر د طالبانو په برید کې 15 کسان مړه او 43 نور جوبل شوي دي. د افغانستان داخله وزارت وایي چې کاونټر پارت انټرنیشنل چا سره چې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی د هغې امداد ورسره شامل دی او د هغې په مرسته باندې دی چلی د هغې دفتر په نښه شوی. چارواکي وایي چې د شپږ ساعتو پورې روان په دغې بدانې باندې برید او د دې پر ضد فوجي عملیاتو کې اخره کې شپږ ساعته د پایت رسیدلې دي او 15 واړه ترهګر وژل شوي، خو د دغې امدادي ادارې عملی ته د څه قسم د زیان د اوریدلو راپورټونه مخې ته نه راغلي. وسلوال طالبانو د برید پړه منلې. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې باندې یو رپورټ تیار کړی، ستاسو په امر تر ګرځو.
د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمی ویلی دی چې د نړیوال پرمختیا لپاره د امریکای د ادارې یو ایس ای آی ڈی ملګری غیر دولتي سازمان کاونټر پارت انټرنیشنل یا قیانو په نخه کړی دی. د سازمان د سرخار کابر په شارینو سیمه کې کار کولو لومبه د نړیوال غیر دولتي ادارې دفتر د ځانمرګي برید سره په نخه کړل شو. بیا سلور بریدګر ودانه ته دننه ورغلل. پولیس ټول علاقه په خپل ګیره کې واخیستله او چې ځانګړي ځواک زیاته ورغلو نو دوی بیا ټول بریدګر ووژل. د بده مرغه د پولیس د ځانګړي ځواک د یو غړي او د یوې ښځې په ګډون 15 کسان په دې پیښه کې شهیدان شوي دي او د دې ترڅنګ نور 43 ملکی کسان هم شوبل شوي دي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر ان هالک آشنا سرویس ته ویلي دي چې دوی له ډیرو معلوماتو بې خبره دي. دوی ته دا نه ده معلومه چې آیا دوی یوازنی هدف وو. خمیرمن زیاته کړې چې دومره خبر ده چې یو 14 شوې ده او دا چې د دوی په ودانې وسلوالو برید کړی دی. ان هارډک وایي د دوی ټول کارکونکي معلوم او محفوظ دي. میرمن هارډک وویل چې په کابل کې د بې حصه تشدد په مدني نړۍ کې هیڅ ځای نشته او نه په مذهب اسلام کې د منلو وړ دی. داسې کار په خاص توګه د روژې په میاشت کې انتهایی بد دی. رحیمی وای د وسلوالو د برید وروسته پولیس شاوخوا 200 کسان د ودانۍ نه محفوظ راوستلی وو. د غیر دولتي ادارې په ویبپاڼې لیکل شوی دی چې د امریکا په مالی مرسته چلیدونکې دا اداره د کال 2015 راهسې د ولسی چارو په برخه کې کار کوي. ویبپاڼه زیاتوي چې د دوی ټولې پروژې بې وسه خلک مدني ژوند ته د راوستلو لپاره دي او د دوی د ژوند په اړه فیصله کوونکو باندې د اغیز لپاره د دوی د صلاحیتونو مرستې کول دي. د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد په موسسه تور لګولې دي چې دوی په افغانستان کې بد کارونه کوي. د زیاته کړې چې کاونټر پارت د انجل په نوم یو خطرناک پروګرام باندې کار پیل کړی وو چې مقصد یې د ښځو او سړو په آزادانه توګه د یو بل سره کار کول دي. خبریالانو ته ورلیږلي په دې بیان کې د طالبانو بیان دا تور هم لګولې دی چې مرستندویه ادارې د سلویختونه تر د 500 پورې خارجي مشاورو ته هم نوکری ورکړې ده. څوک چې د تشدد، زور زیاتی، طرحې، د غیر اسلامي نظریې او د یورپي کلتور د پرمختیا په چارو کې مصروف دي. په افغانستان کې د امریکای سفیر جان بیس د طالبانو برید په کلکه غندلی دی او ویلی دی چې په نښه شوې اداره د مقامي ټولنې سره مرسته کوي، خبریالان تربیه کوي او افغان ولس سره مرستې کوي. د افغان امنیتي ځواکونو د چټک عملیاتو ستاینه هم کړې ده. په افغانستان کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یوناما ویلی دی چې قصدن د ملکي وګړو سره مرسته کوونکې اداره په نښه کول د غندنې وړ ګام دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکې لخوا د روجې په میاشت کې د اوربند د غوښتنو باوجود طالبانو په ټول افغانستان کې خپل خونړي بریدونو ته دوام ورکړی دی. طالبانو خپل پرتشدد عملیات جایز بللی دي او وایي د اسلامي روایتو تر مخه د روجې میاشت د جهاد لپاره ډېره غوره موقعه ده. دا وروستی تشدد په داسې وخت کې رامخته شوی دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره دا وخت د قطر په سرخار دوحه کې د امریکا او د طالبانو استازي د شپږم پړاو په خبرو کې مصروف دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا دی وخت پرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه زمونږ غږ اوري او د زمونږ ګران اوریدونکو هیله لرو چې تاسو ټول بروځئ او دلته په واشنگتن ډی سی کې زمونږ د روژه ماتي د یو نیم ساعت بلکې یو ساعت سره پاسه سومنټونه چې هغه کیږي او زمونږ بسباله دلته په واشنگتن ډی سی کې درې مروځئ. نن دوه ورځې زمونږ پوره شوې او په پاکستان کې خو زیاتره خلکو روحیت هلال کمیټې یا پاکستان حکومت سره کوروجه نیولي دا غیبا نن دویم روزي. اوس تاسو بوزو د ریپورتونو زمونږ چې سلسله وا هغه دوام لري. اوس مو بوزو مطبوعاتي کتنې تا تاسو ته وایو چې په پاکستان کې توهین رسالت باندې ککړه آسیا بی بی هغه د عدالت اورونی او سپریم کورټ کې چې دا غي کیس کلو چلې نو هغه په دغه الزاماتونه بری شو. پس هغه هغه په پاکستان کې وا اوس مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هغه خپل خاندان او د کورنۍ نور غړو سره کینیډا ته رسیدلی. مطبوعات په دې حق لبانی سلی کې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. ستاسو په مرته راګرځو.
د برتانیې دوه مشهور اخبارونو دی ګارډین او ډیلی ټیلیګراف خپل تازه ترین غنو کې د پاکستان په حق له دوه مختلف رپورټونه خواري کړې دي. په دې کې یو اخبار دی ګارډین نن یعنی د 8 مئی په خپل غنه کې پاکستان کې د پیغمبر اسلام په شان کې د سپکاوي کولو په تور کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د بریکړې شوی عیسائی زنانه د آسیا بیبي په حق له یو رپورټ خور کړی دی. څوک چې اوس د پاکستان نه پکړه کینیډا ته رسیدلی ده. دویم اخبار ډیلی ټیلیګراف د 8 مئی په خپل غنه کې پاکستان کې د هغو اتو چینیانو د نیو خبر خور کړی دی چا چې په پاکستان کې د ودونو په بانا پاکستانی جینکه چین ته بوتلی اول ته به چکلو کې کینولی. اول د آسیا بیبی په حق له د ګارډین اخبار رپورټ. د ګارډین اخبار د اسلام آباد نماینده شامیر بلوچ په خپل رپورټ کې لیکي چې عیسائی زنانه آسیا بیبی ته لاهور های کورټ د پیغمبر اسلام د سپکاوي کولو په جرم کې د لاندې عدالت د 500 سزا په ځای ساتلی وه او دا شان سپریم کورټ کې د دې د اپیل د تاریخ راوتو پورې دی 8 کاله په پانسی ګاټ کې تیر کړل. خو سپریم کورټ د دې اپیل منظور کو او دا تیر کال بری کا. د آسیا بیبی وکیل وایي چې دا اوس د پاکستان نه کینیډا ته رسیدلې ده او خپل خاوند او بچو سره یو ځای شوی ده. د آسیا بیبی وکیل سیف الملک ګارډین سره د خبرو اترو کولو په وخت ویلی دی چې دا ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې آسیا بیبی د پاکستان نه په خیریت سره اوته او کینیډا ته ورسیده. دا اوس خپل بچو له رسیدلې ده او یقینا چې دا انصاف وشو. ګارډین لیکي چې د آسیا بیبی کینیډا ته پر رسیدو دا د عذاب نه د ډک هغه ازمیخ نه هم اوته. په کوم کې چې دا 9 کال وړاندې د خپل مزدورانو ملګرو لخوا د شکمنو الزامونو لګولو له سببه پرته وه. د آسیا بیبی د واقعیه په ټس کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د کمشمیر فرقو پخوانی وفاقي وزیر شاباز بټي هم قتل کړی شوی دی. دی ګارډین لیکي چې تیر کال د سپریم کورټ لخوا د بری کېدو نه وروسته حکومت آسیا بیبي د حفاظت په خاطر ځان سره ساتلې وه. د دې د بری کېدو خلاف مذهبي ګوندونو د اسلام آباد او کراچۍ په شمول ګرد پاکستان کې سخت مظاهرې کړې وې او پولیس سره انخت هم شوې وې. په دې ګوندونو کې تحریک لبیک پاکستان د توهین رسالت په قانون په سختۍ سره د عمل کولو د خپلې مطالبې په ترڅ کې ټول ملک کې تر درې ورځو پورې سخت مظاهرې کړې وې چې آخر حکومت ورسره تحریری لوزنامه وکړه چې سپریم کورټ به د آسیا بیبي په بری کېدو نظرسانی کوي. خو سپریم کورټ د نظرسانۍ نه پس هم د آسیا بیبي د بری کولو خپله فیصله په ځای وساتله. کینیډي د بری کېدو نه پس آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی و. د آسیا بیبي د وکیل د سیف الملک وینا ده چې د آسیا بیبي کینیډي ته په خیر خیریت سره رسیدل د بشري حقونو د مرستیالانو د خارجي سفارتکارو او د نورو ډیرو کسانو د سختو حالو ذلو له سببه ممکن شول. ګارډین د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې آسیا بیبي ته په کال 2010 کې د 500,000 اورولې شوې وه. د آسیا بیبي په ملګرتیا کولو د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر د خپل باډی ګارډ ممتاز قادری د لاسه قتل شوی و. ممتاز قادری په کال 2014 کې پانسی کړی شو. او اوس د ودونو په بانا چین ته د پاکستانو جنکو د بدکارۍ د پاره د بوتلونکو چینیانو د گرفتارۍ په حق له د برتانی د ډیلی ټیلیګراف یو رپورت. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان افسرانو د نهه په ورځ د فرانس خبر رسانی ایجنسی ای ایف پی سره د خبرو کولو په موقع د هغو اتو چینیانو د گرفتارولو تصدیق کړی دی چا چې به په ګڼکپۍ د پاکستان جنکۍ ځان ته ودولې او بیا به چین کې د بدکارو په اډو کې یعنی چکلو کې چلولي. د ایف ای ای د زموارو افسرانو وینا ده چې د دې چینیانو سلور پاکستانی دلالان هم نیولی شوي دي. د ایف ای ای یو ترجمان د تحقیقاتو د وړاندې تلو سره سره د نورو خلکو د گرفتارولو اندیه هم ورکړې ده. د بشري حقونو هیومن رایټس تنظیم تیر کال خپل یو رپورټ کې د ناویتوب په ارمان د ناستو پاکستانی پیغلو په ګڼکپۍ چین ته په بوتلو فکرمندي ښکاره کړې ده. ټیلیګراف د خپل رپورټ په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان د خبرونو یو چینل تیر کال پاکستان کې دې مسلې ته د خلکو پام راګرځولی و. چینل داوا کړی و چې په لاهور کې هغه یو شادیګر ته په ورننوتو کې کامیاب شوی و چرته چې به نیستمنو مور پلار خپلې لوڼه د پیسو او د چین د ویزې په خاطر چینیانو ته حواله کولی. د امریکې د خارجه چارو محکمې په خپله ویب پاڼه خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان د انساني سمګلنګ د مخنیوي دپاره ضروري اقدامات نه کوي خو کوشش کوي چې د دې لعنت نوغې وباسي. چین ته د پاکستانو جینکو په غلا د اړولوی کېدو نه علاوه د پاکستان واړه ماشومان هم د اوښانو د زغل په وخت د اوښانو په شا د تړلو دپاره د مشرق وسطا ملکونو او په خصوصي توګه متحده عرب اماراتو ته په غلا بوتلی شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګراندونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه را سنگه تاسو مختار خلیل صاحب نه په مطبوعاتو کې ترنه کې وریدل چین ته په دوکه باندې بوتللې دغه ناوی یا دغه جنکی چې بوتلې شي چې دغه تل په دې سره ودونه کیږي کو یو خو دوی نه جنسي کاروبار کې دی ورخ کېل کیږي نه بل لوري ته د دې د وجود اند اعضا چې کوم دي لکه سترګې، زړه، ګرده، ځیګر یا اینا، د دې د خرڅولو په کاروبار کې هم د دغه زنانو استعمال کیږي. دا هم مطبوعاتي رپورټونه داوه کوي، خو د چین حکومت لا په دې مت کې تر اوسه پورې څه گرفتارې نه دي کړې. اوس هم پام راوګرځو یو بل اړخ ته. په شام کې ایس ډی ایف یا سیرین ډیموکراټک فورسز چې کله د داعش وسلوالو اخیرنی اډه باندې دي لماتې ورکړه، نو د ایس ڈی ایف ترمخه په دغه جګړه کې چې کله بیا وروستو په بیغوز په سیمه باندې ختمه هم شوه، په دې کې دي تر 1200 پورې د داعش وسلوال تر هغه چې یا خو دې ته تسلیم شو یا دې د میدان جنگ نه گرفتار کړل، هغه دې سره په کیمپونو کې پراته دي. و زره پورې د دې کورنۍ، یعنی د دې ښځې او د دې ماشومان هم په دغه کېد کې دې سره پراته دي. او ایس ڈی ایف وایي چې د دې دغه کیمپ کې اوس نور د خپې د کې خودو ځای نشته. دی وایي چې دغه جګړه کله شروع شوه، نو په دې کې د ګرد نړۍ د 500 هیوادونو نه د بیلابیلو او مسلکونو سره او بلابل مذهبونو سره تعلق لرونکي کسان د داعش په صفونو کې د جنگیدو په خاطر باندې دلته راغلل، دلته ودونه وکړل او بیا د هغینه بچي هم راوړل. اوس دغه کسان دي سره پکیټ کې دي او ائتلافي هیوادونو د راشي او خپل وګړي دي واپس پوزي. په دې موضوع رته یو رپورت وړاندې کوو. د شام په خوره موجود وسلوال چې د امریکا جنگي او مالی کومک لري ویلي دوی د خود ساخته اسلامي خلافت یا داعش تر هغه نه پاتې د سلو څخه زیاتې خزې او د دوی ماشومان خپل پلارني کورونو ته سپارلي. سیرین ډیموکراټک فورسز یا ایس ڈی ایف وسلوال ډله چې اکثریت پکې د کورد وسلوالو دی، د شورو پر اوس خپل یو بیان کې ویلي چې قزاقستان او سویډن هغه هیوادونو په لړۍ کې آخري دوه هیوادونه دي چا چې خپل وګړي د غربي شام څخه خپل کورونو ته بوتلي. کمال عاکف چې د ایس ڈی ایف وسلوالو په غربي شام کې ویان دی، وی او ای ته ویلي تیر ورځې د داعش تر هغه 22 ښځې او د دوی د 70 څخه زیات ماشومان د قزاقستان چارواکو ته هم سپارلي. هم تیر ورځ سویډن خپل 9 ماشومان بوتلي وو. په سویډن کې چارواکي د دې خبر پخلی هم کوي. په شام کې کورد ملیشا ایس ڈی ایف داوه لري چې د دوی په ولکه کې د 500 هیوادونو څخه زیات د داعش په صفونو کې شامل دو په خاطر راغلي د 1200 څخه زیات تر هغه شامل دي. ایس ڈی ایف وای د دې تر هغه تر 8000 پورې کورنۍ غړي هم دوی سره په ولکه کې دي چې پکې خزې او ماشومان شامل دي او شمال ختیځ کیمپونو کې په خراب حالت کې ژوند کوي. په ختیځ شام کې داعش په 13 مارچ خپل اخري اډې باندې هم ماتې وخوړو او کورد وسلوالو د دې سیمې څخه د دې نوغي وباسلو. ایس ڈی ایف وای د داعش نه ترلاسه کېدیانو باندې یوازې دی نه دی پړه او نور هیوادونه د چا وګړي چې د داعش لپاره جنگېدل د خپل وګړو ذمہواري دي اومني او دلته نه دی بوزي. په شام کې د کوردانو د ائتلاف مشر عبدالکریم ویوی ته په یو مرکه کې ویل زموږ سیمه اوس هم ناقلاره ده او وړو کې غونتې ناوړه پیښه هم د دې خطرناک تر هغه او مجرمانو لپاره یو ستر موقعه ثابت دي شي چې خپل ناوړه منصوبه ټولې نړۍ ته بوزي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم یورپي هیوادونو باندې غږ کړی چې دلته نه د خپل وګړي په سمدستي ډول بوزي، خو بیا هم داسې هیوادونه شته لکه فرانس چې دې مت کې د سرکم اقدامات پورته کولو کې اوس هم لاس پنیولې دی. د شام د دفاع وزیر فلورنس پارلی په یو ریډیو سټیشن ته خپل مرکه کې ویلي فرانس هڅه کوي چې د بې موره او بې پلاره یتیمانانو ماشومانو واپس راوستل ممکنه کړي، خو موږ باول ګورو چې واقعي دغه زموږ وګړي دي او د زموږ نه علاوه د کسانو نور څوک نشته. د فلورنس پارلی تر مخه د فرانس خارجه وزارت دې مت کې شام تخپل استازي هم لیګري چې وګوري د کورونو یو بل سره د ملاوهلو په دې پروسه کې سره کم تیزی راوستي شي. د فرانس خبری ادارې ایف پی هم ویلي چې تیر مارچ کې شام د غشان 15 ماشومان د یتیم کېدو یا د مور او پلار نه جدا پاتې کېدو د تصدیق وروسته ځان سره بوتلی وو. ځای کور چارواکي وایي چې کوسو هم 13 اپریل کې تر سلو پورې د داعش وسلوارو نه پاتې ښځې او ماشومان خپل هیواد ته بوتلي دي. د داعشانو د مرګ او د ماتې وروستو د یورپ په حکومتونو باندې د دې وسلوالو نه پاتې ښځې او ماشومانو په موضوع باندې فشار هم زیات شوی. په سیمه د خود ساخته اسلامي خلافت په اړه تحقیق کوونکي صدرالدین کنیدا وایي دا یو داسې مسله ده چې یورپي هیوادونو لبان نن یا سبا کې د دې حل کتل وي. یورپیان هم په دې کانی دي چې کونن مو د دې مسلې حل را پیدا نکړ نو سبا به هم دا ماشومان ستر شي او بیا به یو ستر چیلنج وي.